په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. قدرمن دوستانو، زما جملند او زما د همکارانو سلامونه او نیکې هیلې ومنئ. نن د جمعې ورځ ده. د جمعې په ورځ موږ عموما د 12 بجو په خبرونه کې د ازادۍ راډیوي مجله لرو، خو مخکې له دې نه چې د ازادۍ راډیوي مجله درته وړاندې کو، په موقع د دې سات خبرونه ده. افغان ولسمشر حامد کرزی د روسیې په سوچي کې د شمالي اولمپیک د لوبو د پرانیستې په مراسمو کې د ګډون لپاره روسیې ته روان شوی دی. د افغانستان د سولې عالي شورا په پاکستان کې د حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو د پایل هرکلی کړی دی، او ټاکل شوی ده چې نن به د پاکستان یوه ځانګړې محکمه د دې هیواد پخوانی پوځي مشر پرویز مشرف رسمن په ملي خیانت تورن کړي. بشپړ خبرونه واوري. افغان ولسمشر حامد کرزی د روسیې په سوچي کې د جمني اولمپیک د لوبو د پرانیستې په مراسمو کې د ګډون لپاره روسیې ته روان شوی. افغان چارواکي وایي چې ولسمشر کرزی د یو هیئت سره یو ځای په دې مراسمو کې د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین په بلنه ګډون کوي. د ولسمشر کرزی د ویندوی دفتر په یوې خبر پاڼه کې ویلي چې ښاغلی کرزی به په دې سفر کې د جمني اولمپیک د لوبو د پرانیستې په مراسمو کې پر ګډون سربیره د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین، د چین له ولسمشر شي جن پینګ او د ملګرو ملتونو د عموم منشي بانکی مون سره هم خبریا ترې وکړي. چارواکي وایي چې په دې سفر کې له ولسمشر حامد کرزی سره د بهرنیو چارو وزیر زرار احمد عثماني او د ملي امنیت سلاکار رنگین داد فرس پنتا ملګري دي. د افغانستان د سولې عالي شورا په پاکستان کې د حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو اترو د پایله هرکلی کړی. د سولې د عالي شورا ویان مولوي شاهزاده شاهد له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې له وسلوالو طالبانو هم وغوښتل چې د پاکستاني طالبانو پر پله پل کېږدي او د سولې خبرو ته کښېني. د حکومت او طالبانو منځګړو پلاوو پرون په اسلام آباد کې خبرې سره وکړې. د حکومتي پلاوي مشر عرفان صدیقي د طالبانو پلوي استازو ته وویل صدر اعظم نواز شریف غواړي چې تروریزم ختم کړي، او د طالبانو د هیئت مشر سمیع الحق د روان بهیر د بریالیتوب لپاره خپل بشپړ ملاتړ څرګند کړ. په لشکرګاه کې د هلمند د سند پر غاړه پراته کوچیان چې وروستیو ورختونو سخت ځپلي د مرستې غوښتنه کوي. په هلمند کې درنو واورو او بارانونو سلګونه کورنۍ زیانمنې کړي دي چې ډېره برخه یې کوچیان او مالداران دي. د مارچي او نادالي ولسوالۍ اوسیدونکي هم وایي چې درنو ورختونو یې کورونه نړولي او دوی له حکومت څخه مرسته غواړي. د هلمند د والي ویاند عمر ځواک ازادي راډیو ته وویل په مارچي او نادالي ولسوالیو کې د رسیدلو زیانونو په اړه څېړنه شوې او نورو ولسوالیو ته هم کمیسون ناستول شوي.
موږ د مرجی او ندلی ولسوالیو کې سروې کړي دي چې په هغه کې د مرجی ولسوالۍ ډېرش کورنۍ زیانمنې شوي دي، او همداشان د ندلی ولسوالۍ هم 12 کورنۍ دي چې مجموعا 240 کورنۍ راغلي دي چې د واورې د ورودې له امله زیانمنې شوي دي.
په هلمند کې له لسو کلونو وروسته د لومړي ځل لپاره واوره ولیدلې چې هوایي ډېره سره کړې. د دې ولایت زیانمن شوي خلک وایي چې د حکومت زر تر زره مرستو ته سترګې په لاره دي. او سم د سیمې او نړۍ څو خبرونه. ټاکل شوی ده چې نن به د پاکستان یوه ځانګړې محکمه د دې هیواد پخوانی پوځي مشر پرویز مشرف رسمن په ملي خیانت تورن کړي. خو تر اوسه دا څرګنده نه ده چې خپله مشرف به محکمې ته حاضر شي او کنه. دا لومړی ځل دی چې په پاکستان کې یو پخوانی پوځي مشر په ملي خیانت تورنېږي. ویل کېږي چې دا مسله د دې هیواد ځواکمن پوځ او ملکي حکومت ترمنځ د ترینګلتیا سبب شوي. پرویز مشرف تر دې مخکې څو وارې دې محکمې ته نه دی حاضر شوی او ویلي دي چې روغتیایي ستونزې لري. محکمه ته د نوموړي د حاضرېدو وروسته حکم 13 ونې ورکړل شوی. په دې حکم کې ویل شوی چې په 2001 میلادي کال کې پرویز مشرف د استراري حالت په نافذولو سره د دې هیواد قانون تر پښو لاندې کړي. دا بیا کلن مشرف مدافع وکیلانو غوښتنه کړې چې نوموړي ته د اجازه ورکړل شي څو له هیواد بهر د درملنې لپاره ولاړ شي. بلخوا د امریکا متحده ایالاتو مالک اسحاق چې د لشکري جنگوي د ډلې له بنسټي خودونکو څخه رسمن نړیوال تروریست بللې. د دې اقدام له مخې د امریکا اتباع نشي کولی له نوموړي سره راکړه ورکړه وکړي. همدارنګه په امریکا او یا د امریکا په ولکه کې د نوموړي ټول مال او پانګه کنګل کیږي. د امریکا حکومت د پاکستان د لشکري جنگوي ډله چې د څو شیعه مشرانو د وژنې مسؤلیت پر غاړه اخیستې د یوې بهرنۍ تروریستي ډلې په توګه پیژني. د امریکا د خزانه وزارت پر ځینو هغه شرکتونو چې له ایران سره اړیکې لري بندیزونه اعلان کړي. د امریکا د خزانه وزارت دا نوي بندیزونه پرون په اروپا او منځني ختیځ کې پر هغه کمپنیو او افرادو ولګول شول چې له نړیوالو بندیزونو سره په مخالفت کې له ایران سره تجارت کوي. په دې بندیزونو کې هغه بزنسونه په نښه شوي چې د شوې د عالم مخې د ایران د اټومي پروګرام او د تروریزم په ملاتړ کې مهم رول لوبولې. د امریکا د خزانه وزارت وایي په دې اقداماتو کې هغه موسسې او افراد په نښه شوي چې په ټوله نړۍ ګرځي او په ترکیه، اسپانیا، ایران، جرمني، گرجستان، افغانستان او متحده عربی اماراتو کې فعالیتونه کوي. د تهران او د نړۍ د شپږو ځواکمنو هیوادونو ترمنځ د تیر نومبر میاشتې له توافق وروسته دا دوهم ځل دی چې واشنگتن پر ایران له لګول شو بندیزونو څخه د سرغړوونکو پر ضد اقدام کوي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا وایي د سوریې حکومت باید له هېواده د ډیرو مضرو کیمیاوي وسلو د ایستلو کار چټک کړي. امنیت شورا د څو مهلتونو د پای ته رسیدو له کبله زیاتېدونکې اندېښنه ښودلې. د مشتا د ډیرو خطرناکو کیمیاوي وسلو د لمنځه وړلو لومړنی مهلت د ډسمبر په 1 ټاکل شوی و چې تیر شو. دوهم مهلت د تیر چهارشنبه په ورځو چې باید د خپلو کیمیاوي وسلو ټولې زیرمې له منځه وړي وي. روسیه وایي و سوریا د جون تر 1 پورې مهلت غواړي څو وتوانېږي چې خپلې ټولې کیمیاوي وسلې ویجاړې کړي. د مشک امنیتي اندېښنې او د وسایلو کمښت د دې ځنډې علت بولي. خو د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون او د ملګرو ملتونو متخصصان وایي چې د سوری حکومت کافی مواد او وسایل لري څو خپل کیمیاوي وسلې سم د ستله منځ یوسي. دا صدر رژیم د خپل کیمیاوي وسلو د لمنځه وړلو سره ورسته له هغه موافقه وکړه چې امریکا پر سوریې د هوایي برید ګواښ وکړ. سپینمانی وایي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د مرستیالې او په اوکراین کې د امریکا د سفیر د ټلیفوني خبرو په افشا کې خایي روسیه لاس ولري. په دې ټلیفوني خبرو کې چې پر یوټیوب خپرې شوې او په روسي ژبه شرحه ورسره ده، ظاهرا د ویکتوریا نولند او جپیات اوازونه دي چې د اوکراین په اړه بحث کوي. په یو ځای کې میرمن نولند غږ اورېدل کېږي چې اروپایي ټولنې ته د اوکراین د بحران په حال کې د پاتې راتلو له کبله غوسه ده او بدرد ورته وایي. د سپینمانی ویان جی کارني پرون په یو خبري غونډه کې د دې ټلیفوني خبری پر جزئیات له بحث څخه ډډه وکړه. خو ویل د وایي څنګه چې دا ثبت شوی اواز لومړی د روسیې د حکومت لخوا یاد او په ټوټر کې خپور شو، نو زه فکر کوم چې دا د روسیې د رول په اړه یو څه وایي. خو د دې محاوري محتویات هغه څه دي چې زه نه غواړم تبصره پرې وکړم. جکانې همدارس یادونه وکړه چې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال له خپل اروپایي سیالانو سره ګډ کار کوي او له اروپایي ټولنې سره د امریکا اړیکې تر بل هر وخت پیاوړي دي. بلخوا روسی چارواکي وایي د نړۍ د مشرانو بې ساري شمیر به د روسیې په سوچي ښار کې د ژمني اولمپیک په مراسمو کې ګډون وکړي. د دې مراسمو د مسؤلې کمیټې مشر ډیمیټری چرنشنکو پرون د دې لوبو د پایل په درشل کې وویل دوی تمه لري چې د نړۍ د 15 هیوادونو حکومتونه او نړیوالو موسسو مشران به د ژمني اولمپیک په پرانیستون کې غونډه کې برخه واخلي. د اولمپیک نړیوال کمیټې د چهارشنبه په ورځ وویل چې د نړۍ د 40 مشرانو د ګډون خبرې ترلاسه کړې، خو د چرنشنکو ارقام ځکه لوړو بلل چې نړیوالو موسسو مشران هم په دې ډله کې شمیرل شوي دي. د امریکا، فرانسې او جرمني ولسمشرانو او د برتانیا صدر اعظم د دې لوبو په پرانیستونکو مراسمو کې ګډون ته لیوالتیا ښودلې. خو یو زیات شمیر مشران په سږني ژمي اولمپیک کې چې د لومړي ځل لپاره په روسیه کې جوړیږي ګډون نه کوي. دوستانو خبرونه مو له ازادي راډیو نه واوریدل. تاسو کولی شئ چې د دې خبرونو تفصیل زموږ په ویبپاڼه وګورئ. ازادي راډیو ټکی کام مو د ویبپاڼې آدرس دی. د دې خبرونو زیاته برخه ازادي راډیو مجلې ته څنګه شوې. خو مخکې لیدل چې ازادي راډیو مجله درته وړاندې کو، یو ریپورت لرو. هغه دا چې د نورستان د مرکز پارون اوسیدونکو وایي د زیات واورو د ورخت او د واورو د خویدو لامل پارون ته غسیدل سړک د ترافیکو پر مخ تلل شوی او خلک له ګڼو ستونزو سره مخ دي. دوی له حکومت غواړي چې باید د لارې د پرانستلو په برخه کې ورسره مرسته وکړي. په دې اړه به روح الله انوري نانور حال واورو چې له کونړ یو ریپورت راستولی دی.
د مرکز پارون اوسیدونکو په ټلیفون ازادي راډیو ته وویل د هیواد د نورو برخو په څیر په نورستان کې له تیرو څو ورځو د واوري اورښت دوام لري چې له امله یې پارون ته تللې لاره د ترافیکو په مخ تړل شوي او خلک یې ګڼو ستونزو سره مخ کړي دي.
زه عبدالرحمن د پارون ولایت مرکز نه خبر تاسو سره کوم. لکه څنګه تاسو ته معلوم دي دا ضرور 15 ورځې مسلسل واوري د وجه نه دومره واوري شوي چې تقریبا یو نیم متر پر واوره شوی دی. لارې مکمل ترانسپورت در مخه بندې، هیڅوک نشي کولی کته پورته لاړ شي. انما دومره مریضان موږ دلته ایسار چې مریضان هم نشي کولی چې کته لاړ شي. همدارس نور خوراکي مواد هم دلته موږ نه لرو. لارې مکمل بندې، تر اوسه پر دولت هیڅ تصمیم نه دی نیول چې دا لاره آزاد کړي. موږ ډېر سخت مسلسل مشکلات سره واقع یو او واوره هم دغسې وریږي.
په ولسي جرګه کې د نورستان استازي مولوي احمد الله موحد آزاد راډیو ته وویل چې د واورو رخت په سبب د نورستان د ګڼو سیمو لارې تړل شوي او خلک له یو ځایه بل ځای ته تګ نشي کولی.
وات ویګلم هلاره تقریبا پرون راځه بند دي برف کوچره هم تقریبا سوزه کی دغه غری خو دې الله لغې عمله دغه سرکونه به خي ویجار شوی دی ورام شوی دی. د وات نه پورته موټر به خي نه دي و ما پرون مارکت چې کوم سرک ته ایله هغه دغه دودري روزه ایس هغه مسجد دی بند دي. نورګرام نه پورته دعا او منډور لاره هم تقریبا چې خراب شوی دی موټر تک را تک نشي کولای. نو په عموم کې د نورستان زیاتره سیمه خلک په خپل ساحو کې بند پاتې دي. هغه ته نه کوم صحیح
په مشرانو جرګه کې د نورستان استازي حافظ عبدالقیوم ویر څرګندوي چې که چیرته په دوه درې ورځو کې لار خلاصه نشي نو په سیمه کې به د خوراکي او نورو اړینو موادو د کموالي سره خلک مخ شي.
چتراس په منطقه کې چې مرکز او دواما په منځ کې دی یو دوه درې ځایه برف کوچ راکړ شوي او د هغې نه علاوه هم عمومي لاره باندې سخته واوره شوي دغه لاره تړل شوي لاره نه ده پرانیستل شوي تر اوسه. که یو ورځ دوه ورځ نور هم دوام پیدا کړي نو خلک به د خوراکي موادو د قلت سره او د نورو ضروري توکو د قلت سره به مریضان وي نور مشکلات لرونکي خلک وي هغوی به ډېر ستونزو سره مخ.
د نورستان مرستیال والي سید محمد مرزازاده د لارې بندې دل منی خو وای د لارې خلاصولو لپاره کار پیل کړي او ډیر زر با ستونزه هوار شي.
با سارې رزی شي برف و باران شدید راه خلاصه دست ولی قواترای یا بلدوزرای با در حال کار کردن راست.
د سخت واوري او باران او رخت لامل لارې تړل شوی ولی زمون سکواټری یا بلدوزری د لارې په خلاصولو بوخت دي. موږ هڅه کوو چې لارې ډیر زر ترافیکو پر مخ پرانیزو او د خلکو مشکلات حل کړو. د هر ژمي په موسم کې د نورستان په مرکز ولسوالیو کې ډېری واوري وریږي چې ورسره د یاد ولایت د مرکز پارونا ولسوالیو لارې بندیږي او خلک ستونزو سره مخ کیږي.
په نورستان کې د ډېرو واورو د ورخ له کبله د لارو د بندېدو په اړه مو رپورټ واورېده. اوس هم رضوان مراد ته غوږ دو چې لویدیځو مطبوعاتو ته یې کتنه کړې. ورپسې ازادۍ راډیوي مجله مه هېروئ.
وال سټریټ ژورنال د امریکا پر وړاندې د ولسمشر کرزي د روسي دریس په اړه مقاله خپره کړې ده او ورلد پالیټکس ریویو به له افغانستان څخه د نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته د رامنځته کېدونکو احتمالي ستونزو موضوع څېړلې ده. وال سټریټ ژورنال لیکي د سپینې ماڼۍ پر وړاندې د ولسمشر حامد کرزي بې اعتمادي له حد نه زیاته ده او همدې ته په پام سره نوموړی غواړي لږ تر لږه خپلې لاسته راوړنې وساتي. د ورځپاڼې په وینا زیات شمېر کتونکي او خلک غواړي پوه شي چې ولسمشر کرزي ولې نه غواړي چې له امریکا سره امنیتي تړون لاسلیک کړي. یو شمېر په دې نظر دي چې حامد کرزي د شخصي امتیازاتو غوښتونکی دی چې خپل او د خپلې کورنۍ راتلونکي خوندي کړي. ځینې نور کتونکي بیا وایي پر امریکا او ناټو د ولسمشر کرزي د انتقادونو هدف د طالبانو راضي کول او له 2014 کال وروسته د افغانستان په سیاسي ډګر کې ځان ته ځای پیدا کول دي. د وال سټریټ ژورنال ورسپانې په وینا ځینې داسې خلک هم شته چې په ساده توګه وایي کرزي د ایران او پاکستان لاسپوڅې دي نو ځکه نه غواړي له امریکا سره امنیتي تړون لاسلیک کړي. خو ورسپانه وایي د اکثرو افغانانو لپاره ولسمشر کرزي هغه ملي شخص دی چې د افغانستان له ملي ګټو او ملي حاکمیت څخه دفاع کوي. د مقالې لیکونکي وایي زیات شمېر افغانان د ولسمشر کرزي دریس د امریکا پر وړاندې د هغه مقاومت ګڼي. ورسپانه زیاتوي د ولسمشر حامد کرزي اندېښنه نورې ریښې هم لري. هغه په دې باور دی چې جمهور رئیس اوباما او حکومت یې هڅه کړې ده چې دی د افغانستان له سیاسي صحنې څخه بهر کړي او دا خبره د امریکا د دفاع د پخواني وزیر په کتاب کې له یادېدو وروسته نور هم پخه شوې ده. دوهمه دا چې ولسمشر کرزی له طالبانو سره د سولې د خبرو د نه پرمختګ او دا چې امریکا نوموړی له دې وړاندې له طالبانو سره د خبرو په مسأله کې لرې وساته پتنګ شوی دی. دغه راز د امریکایي ځواکونو لخوا د افغانانو د کورونو تلاشي په هوایي بریدونو کې د ملکیانو مرګ ژوبله او نور مسایل هم دي چې د ولسمشر کرزی په اوسني دریس کې نغښتې ښکاري. ورلد پالیټکس ریویو خبرونه په خپل وروستۍ غنه کې لیکلي له افغانستان څخه د نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته به د دې هیواد په جنوب کې تاوتریخوالی زیات شي. خبرونه لیکي په قندار ولایت کې د امریکا په مشرۍ د لومړنیو پوځي عملیاتو په نتیجه کې د طالبانو یو شمېر مهم غړي تسلیم شول خو د څو کلونو په تیرېدو سره هغو جنگ سالارانو چې امریکا یې ملاتړ وکړ په دغو سیمو کې داسې فعالیتونه وکړل چې د خلکو صبر یې تمام کړ او پر وړاندې وسلوال پاڅونونه پیل شول. خبرونه زیاتوي د افغانستان د جنوبي سیمو خلک په دې خوښ دي چې دغلته زیاتې پیسې لګول شوي. د قندهار په ګډون یو شمېر ښارونه جوړ شوي خو دې لګښتونو د دې سیمو د اوسیدونکو لپاره اقتصادي بنسټونه برابر نه کړل. د ورلد پالیټکس ریویو خبرونې په وینا دغلته زیاتې پیسې لا درک شوي هم دي. یو شمېر کسان یې بډای کړل او د زیات شمېر نورو پر ژوند هیڅ مثبت اغېز ونه کړ.
د ازادۍ رادیوي مجله
زما سدولا غزنفر سلامونه ومنئ قدرمن اوریدونکو. د ازادۍ رادیوي مجله په روانه خبرونه کې د باچا خان د ژوند او هڅو په باره کې د استاد نجیب منلی خبري اوري.
غفر خان چې کله خدای خدمتګار نه حضرت بنسټ کې خوده نو خپل خلکو ته ویل چې تاسو داسې وسله درکوم چې هغه د پیغمبرانو وسله ده، او د پیغمبرانو وسله هغه وسله ده چې ظالم به د ظلم نه منع کوي مګر په مینه او په پوها.
د ځوان محقق احمد الله ارچیوال د یو نوي کتاب د خبرېدو په مناسبت چې په انګلیسي ژبه د پښتنو د کلتور په باره کې لیکلی دی له لیکوال سره د کتاب او د کلتور د تاثیر او اهمیت په باره کې مرکه لرو.
ما په دې باندې خبرې کړې دي چې د کلتور چې دی که چیرته خلک وغواړي د نړۍ مثلا ځینې ملکونه وغواړي یا دا غوښتل شوی دی چې کلتورونه د منځه ویسي دا کلتور دومره قوي شی دی چې کلتور هلته دغه کړې ده د استادګي کړې ده نه دی درې شوی کلتور.
په کونړ کې د عبدالخالق اخلاص په یاد د جوړې شوې غونډې په اړه ریپورت او نور مطالب هم اوریدای شي. اول پام وکړئ د اونۍ څو فرهنګي خبرونو ته چې لینا شریفي لولي.
افغان ژورنالیست او د سیاسي چارو صاحب نظر قاسم اخگر وفات شو. ولسمشر حامد کرزی د هغه د وفات په مناسبت خبره کړي پیغام کې د هغه مړینه فرهنګي ضایع بللی او د ارواښاد اخگر د کورنۍ لغړیو سره یې خواخوږي څرګنده کړې ده. ارواښاد قاسم اخگر د عمر په وروستیو کلونو کې د هشت صبح د ورځپاڼې مسؤول مدیر و. پښتو ادبي تړون په چمن کې د مبارز شاعر ملا عبدالسلام د تلویختم تلین په مناسبت یاد غونډه جوړه کړه. دې غونډې ته له کندهار، کوټې، پېښور او نورو ځایونو څخه لیکوال او د ادب مینهوال ورغلي وو. په دې غونډه کې لیکوالو او ویناوالو د ملا عبدالسلام په ژوند، شاعري او هڅو باندې رڼا واچوله او هغه یې په شلمه پیړۍ کې د پښتو ادب یو صادق خدمتګار وباله. او وروستی خبر دا چې د نومانی په نوم خبرون کې ادارې په کابل کې عامه کتابتون ته په سلګونو ټوکه کتابونه په وړیا ډول ورکړل. دغه کتابونه چې شمېرې 512 ټوکو ته رسیږي د یوې غونډې په ترڅ کې عامه کتابتون ته وسپارل شول. د اطلاعات او کلتور وزارت د کلتوري چارو مرستیال مصدق خلیلی د نومانی ادارې له مشر علي احمد نومانی څخه مننه وکړه چې د عمومي کتابتون د بډاینې لپاره دغه ګام اخیستی دی.
په کونړ کې د دینی عالم، شاعر او مورخ ارواښاد عبدالخالق اخلاص د زوکړې کلیسا ولمنځل شو. د لمنځنې په دې غونډه کې محققانو د شاغل اخلاص په ژوند، نثر، شعر او سیاسي مبارزه مقاله ولوستې. مولوي عبدالخالق اخلاص په 1280 لمریز کال کې د کونړ په وټپور ولسوالۍ کې دنیا ته راغلی او په 1280 لمریز کال کې د خیبر پښتونخوا په سوابۍ کې په حق رسیدلی دی. په کونړ کې د ارواښاد اخلاص په یاد د جوړې شوې غونډې په باره کې معلومات د روحلا انوري په ریپورت کې واورئ.
غونډه د کونړ ولایت په مرکز اسداباد کې د سید جمال الدین افغان د غونډو په تالار کې جوړه شوې وه چې پکې د ولسمشر کرزی، د فرهنګي چارو مشاور زلمی هیوادمل، د افغانستان د مطالعاتو د مرکز مشر عبدالغفور لیوال، استاد محمد اسف سمیمه او نورو ګڼو لیکوالانو او عامو خلکو ګډون کړی و. غونډې ته د کونړ والي شجاع الملک جلاله لومړی د ولسمشر کرزی پیغام ولوست چې پکې د دغه ډول کسانو لمانځغونډې جوړ جوړولي د افغانانو هیواد لپاره ګټورې بللې وي. د کونړوالي له ټولو لیکوالانو فرهنګیانو غوښتل چې باید په راتلونکي کې هم د اخلاص او د دې په څیر د ملي شخصیتونو په یاد غونډې جوړې کړي او خپل ولسونه له خپلو اتلانو او د هغوی له کارنامو خبر کړي.
دیوالی په صفت نه بلکې د یو کونړی سپینګیری په صفت باندې بیا هم راغلی حیات ته هرکلی وایم. موږ د اطلاعاتو کلتور د ریاست دا مسؤلیت دی په دغسې شخصیتونو د غونډې دپاره زمینه سازي وکړي، البته مالي امکانات چې زموږ څه په توان کې وبه کوو.
د پیغامونو له لوستلو وروسته د مقالو لړۍ د افغانستان د علومو اکاډمۍ د نشراتو رئیس عبدالظاهر شکیب په مقاله چې د مولوی عبدالخالق اخلاص په زوکړي زده کړې او اثارو یې لیکلې وه پیل شوه.
خو ارواښاد اخلاص په دې اړه په خپله داسې وایي: تعلیم او تحصیل مې ټول په خپل کلي کې د خپل مرحوم پلار رحمت الله علیه نه کړی، بل ځای ته د تحصیل لپاره نه یم وتلی. اخلاص صاحب علاوه پر پښتو په فارسی هم نظم او نثر لیکلی شو. د ده آثار په کابل مجله، اتحاد مشرقي او د هیواد په نورو مطبوعاتو کې خپاره شوي دي. هغه د شعر و شاعرۍ په ډګر کې هر ډول شعرونه لکه ادبي، اخلاقي، اجتماعي، مذهبي او نور مینهوالو ته وړاندې کړي.
ښاغلی شکیب وویل مرحوم اخلاص شاوخوا لس کتابونه لیکلي چې یو شمېر چاپ او نورې ناچاپ پاتې دي.
د په چاپ آثارو کې لومړی کتاب د استقلال څلورمه جعفره، د ده دویم کتاب چې چاپ شوی دی تصحیح او تلاوت فی العلم القراءات منظور عام پریس کې له چاپه راوتلی. د دې اثر بیتونه څوارلس څپیز دي او جوړښت یې د غزلو په بڼه دی. بل کتاب بمنتج الفرائض د میراث د علم په اړه په فارسي نظم لیکل شوی اثر دی چې یو سل دولس مخونه لري. باغ دلکش یا نهضت پښتو دی، دا کتاب ناچاپ اثر دی. بل کتاب چې دی نورستان یا جدید الاسلام، دا کتاب هم په ځانګړي ډول نه چاپ شوی خو مختصر حالات شاهان کابل، دا کوچنۍ رساله د ښاغلي اخلاص د پارسي شعرونو ټولګه ده چې د افغانستان د واکمنانو لنډ تاریخونه یې په منظومه بڼه ویل دي.
ورپسې څېړندوی استاد حبیب الله رفیع وویل عبدالخالق اخلاص د هیواد یو نامتو لیکوال و چې د تاریخ او د خپل ژوند د بېلابېلو پیښو په اړه یې په نظم او نثر کې ګڼ کتابونه لیکلي دي. په 1998 لمریز کال د افغانستان د خپلواکۍ غازي د پیښو شاهد او د چترال په جبهه کې حاضر و. په هماغه وخت د استقلال امانیه په نوم منظوم کتاب ولیکلو چې څو ځله چاپ شوی دی.
د په نظم او نثر ګڼ کتابونه لیکلي او دینی، کلتوري، تاریخي او ټولنیز مسایل یې پکې راولي دي. اخلاص یې په 1998 لمریز کال د افغانستان د خپلواکۍ غازي د پیښو شاهد او د چترال په جبهه کې حاضر و. دا هماغه وخت د استقلال امانیه په نامه یو کتاب وکیښ چې لومړۍ برخه یې د افغانستان تاریخ او دوهمه برخه یې د چترال او کونړ د جبهې سترګو لیدلې پیښې دي چې د نظم په غېږ کې رانغښتې دي.
استاد رفیع وویل اخلاص د سیف الامان او د تاریخچۍ اخلاص په نامه دوه نور کتابونه هم لیکلي دي چې په سیف الامان کې ګډ ملا سره د جګړو یادونه او د وخت له ناخوالو یې سر ټکولی دی.
سیف الامان د ګډ ملا په لمسون د منګلو د پاڅون ترتاریز یې پیښې دي او دا کتاب په دې برخه کې یوازینی دقیق ماخذ دی چې پیښې په بشپړ دقت پکې لیکلي او بیا له موضوع سره په وړتیا له زمانې نه داسې شکایت کوي: د فلک پر ناکردو خلق جلبل شه، هر سړی د خپل اشنا د لاسه دل شه، د دوستۍ کاسه د هر چا پیمانه شوه، همگی له سود و زیانه زمانه شوه، اخلاصي اشنایان ورک شو، یاري ولاړه، د پیسو په سود کوي ناسته ولاړه، اشنایی ټوله د بډو د رشوت شوه، نمونه ورکه د مینې محبت شوه.
خالد خان زمانی بیا وای اخلاص بیریا او مخلص انسانو، همیشه د ملي ګټو لپاره شخصي ګټې قرباني کړې دي.
دې حول د خپل نفس سره جهاد کړو او به د وطن د ازادۍ لپاره ځان تیار کړو او روي غزا چې دی وکړي، دا یو ډېر یو مهم جنگ د افغانستان په تاریخ کې دی. دا هغه جنگ دی چې افغانستان ازادۍ ته رسولې. عبدالخالق اخلاص او غازی میرزا خان لوی خان د کونړ دا درناوی غازیانو.
په مشرانو جرګه کې د کونړ خلکو استاذي استاد رفیع الله حیدری د غونډې لګډونوالو او نور مشرانو وغوښتل چې باید خپل اتلان او مشران په ژوندوني ولمانځي.
کله چې یو څوک وفات شي، مړ شي، د هغې نه وروسته موږ ورځې لمانځو او د هغوی لمانځنې کوو. دا هم ښه خبره ده، خو زموږ هیله دا ده چې هغه ژوندي چې د هغوی زموږ مشران دي او عالمان دي او د هغوی اثار یا پاتې دي یا چاپ شوي دي یا نه دي چاپ شوي، د هغوی د لمانځغونډو او دغسې د علمي سمینارونو غوښتونکي هم
هم یو
غونډه تا بلا بیل لیکوالانو د مرحوم اخلاص پاړه مقاله واورولي په پای کې د اخلاص د مسیح عبد المختار اخلاص لخوا د غونډه پریکړه لیکول استل شو
یو خونزاده د اخلاص صاحب په نامه ونمول شي دوی د دنا چاپ اثر دي چاپ شي درې کوشنوي ارواخه جسد دی هواد ته راولیک ډول شي او کمنو د خیبر پښتونخوا په ثوابي کې دی د هغه قبر اساسي ورغول شي څلورم د دې سیمینار د مقالو ټولګه دي چاپ شي پنځم په کونړ کې دی د نورو علمي شخصیتونو یاد غونډې او سیمینارونه هم
عبدالخالق اخلاص له نن څخه پوره 115 کال وړاندې د کونړ وټپور ولسوالۍ په دیوس کې زیږیدل د هیواد د ساتنې او دفاع لپاره یې په ګڼو غزاګانو کې برخه اخیستې او هغه ټولې پیښې چې په خپلو سترګو یې لیدلې وي په خپلو لیکنو او شعرونو کې ځای کړي دي چې نن د تاریخ یوه برخه ګرځېدلې ده کله چې شوروي لښکرو په افغانستان برید وکړ نو اخلاص هم د نورو افغانانو په سیر د وطن پر خودوتار شو او د خیبر پختونخوا په ثوابي کې هستوګنا غوړه کړه او په 1380 لمریز کال کې وفات شو چې قبر یې اوس هم په ثوابي کې دی.
رادیوي مجله هر جمعه 12 بجې او هر سه شنبه سهار 8 بجې واوري.
پښتونز د فلپ سایډ اف د کوین یعنی پښتانه د سکه بل مخ د ځوان محقق احمد الله چوال یو تازه چاپ شوی کتاب دی چې د پښتنو د کلتور د مهمو موضوعاتو مثلا اشعار ننګ پیغور سیالی ننواتی تیګی جرګی او حجرې په باره کې په انګلیسي ژبه لیکلی او په جرمنی کې چاپ شوی دی. له ښاغلی چوال سره د دې کتاب او دغه راز د ټولنو په ژوند کې د کلتور د اهمیت او تاثیر په باره کې د مرکې د اوریدو بلنه درکو. ښاغلی ارچوال وایي
کتاب چې دی یو خو په دې باندې خبرې کوي په اول سر کې چې کلتور چې دی دا یو مهم شی دی د خلکو په ژوند کې. ما د کلتور د انسانانو په ژوند په تاثیر باندې خبرې کړې دي او دا موضوع په غربي دنیا کې اوس یو وخت داسې و بلکې زیاتره اوس هم داسې کېږي چې کله د کلتور خبره راشي خلک فکر کوي چې کلتور او تاریخ چې دي دا هیڅ اهمیت نه لري. ما ډېر زور په دې خبره باندې راوړی دی چې کلتور چې دی دا د ټولنو او د انسانانو په ژوند کې یو مهم شی دی او دغه کلتور دی چې د انسانانو د ژوند هغه اقتصادي او سیاسي او دغه ټولنیز ژوند چې دی د دغه کلتور په محور باندې راڅرخي.
ښاغلی چوال مخکې چې مارکسي نظریه ډیره عامه وه یوغوی به اقتصاد ته زیربنا ویل او ویل به چې د ټولنو ټول بنیادي تحولونه او د تاریخ ټول حرکت د اقتصاد تر اغیز لاندې دی. د تولید د وسایلو تغییر تاریخ بدلوي دا خبره دی کوله او دا فرهنګ او کلتور به روبنا بلله خوب به چې ویني په عمل کې لکه څنګه چې تاسو ویل اوس جاپان ډیره ترقی کړې ده خو د جاپان په ترقی کې دی جاپان دی کلتور لاس دی بلکې لوی لاس دی همدغه سه چین ډیره ترقی کړې ده خو د چین په ترقی کې دی چینی تمدن لوی لاس دی یا هند اوس یو دیموکرات ملک دی د دنیا تر ټولو لوی دیموکراسي ده خو په دې دیموکراسي کې هغه د هندي کلتور چې کوم زغم پکې دی او د تنوع او د ډول ډول والی د منلو کوم خصلت چې پکې دی هغه ډیر لوی لاس لري. نو له دې معلومیږي چې کلتور هم داسې شی نه دی چې خامخا د اقتصاد په مقابل کې ډیر بې اهمیته وي بلکې اقتصاد به هم خپل ځای لري کلتور هم لري. دا خبره خو ګومان کوم مثالونه ډیر ورته پیدا کولای شو خو تاسو چې کوم کتاب لیکلی دی د پښتنو سره غوټه کړی دی نو په انګریزي کې د پښتنو په کلتور خبرې کولو ته څنګه ضرورت احساس کوم؟
مخکې د دې چې دې سوال ته ځواب ویم زه به په دغه د کلتور په اهمیت باندې خبرې وکم په ارزښت باندې لکه څنګه چې تاسو ویل په دې تیرو نږدې وختونو کې مثلا بیلابیل دغه اقتصادي نظریه وي مثلا مارکسیزم یو یا کپیټالیزم او دغه خلکو خپل نظریات لرل او په دغه نظریاتو کې اقتصاد ډیر رول لري خو اوس په هم په دې باندې کار کوي چې هغه لکه څنګه چې تاسو ویل چې مثلا په مارکسیزم کې دوی وایي چې اقتصاد چې دی د ټولنې زیربنا ده اوس ځینې لیکوالان داسې دي هغه وایي چې کلتور چې دی دا د یو ټولنیز سرمایه ده یعنی کلتور دومره مهم شی دی چې ټولنیز سرمایه ده. مثلا د پوتنام په نامه باندې یو لیکوال تیر شوی د ایټالیا په باره کې یو کتاب لیکلی چې ایټالیا څنګه دیموکراتایز شوه، څنګه دیموکراتیکه شوله. په دې کتاب کې د ایټالیا په دوه طرفونو باندې شل، یو جنوب اړخ دی یو شمال اړخ دی. د ویلی دی چې په هغه اړخ کې د ایټالیا په هغه طرف کې چیرته چې کلتوري اړیکې د خلکو په منځ کې ډېرې وي، هغه برخې نسبت د بلې برخې ته چیرته چې د خلکو په منځ کې کلتوري اړیکې کمې وي، زر پیشرفت یې وکړ، او د پیشرفت نه علاوه دیموکراسي مالته زر راله او اقتصاد یې ښه شو. اوس پوهان په دې نظریه باندې دي چې مخکې د دې نه چې یوه ټولنه، هغه ټولنه چې هلته دیموکراسي نه، چې هلته دیموکراسي راشي، باید د دغه ترانزیشن چې هلته صورت نیسي، په دغه کې باید د دوی کلتورونه